افرادی که برای افغانستان کار میکنه باید دیدگاه شهروندان رو بشنوند.
سلامونه ستړي مشوي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې تموز فريد سيال د شفيق ار د تخنيکي چارو په سمون اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورځنی غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کیږي په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. د افغانستان لپاره د ناټو پخواني ملکي استازي نیکولاس کی لازد رډیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ګمارنه کې یو څه پرمختګ وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سندرنی اوغلو د افغانستان د وضعیت په باب د څو میاشتو په موده کې خپله بې پري ارزونه برابره کړې وه او د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې امنیت شورا ته وړاندې کړه. په دغه ارزونه کې د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې سپارښتنه شوې وه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې وویل چې د دوحې غونډه کې د دوی ګټون ګټور ونه بلل شو. د دوهې په تیره غونډه کې چې شاوخوا نهه میاشتې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شوې وه طالبانو ته بلنه نه وه ورکړل شوې چې د طالبانو د نارضایتۍ سبب شوې وه. د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د هغه څه په باب ژوره اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې د ښځو نجونو له بشري حقونو پراخه سرغړونه ګڼل کیږي. دغه اعلامیه د البانیا، انډورا، بلجیم، بلغاریا، کاناډا، فرانسې، جرمني، کوسوو، لختنشتاین، منګولیا، هالند او رومانیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په جرمني کې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس پر مهال خبره شوې ده. دوی له طالبانو وغوښتي چې په افغانستان کې سیستماتیک جنسیتي ځورونې ته د پای ټکی کېږدي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون د طالبانو وین زبیولا مجاهد د دولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اعلامیې په ځواب کې ویلي چې دا مهال د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او د هغې په وینا د افغانستان ټول وګړي له برابر حقونو څخه برخمن دي او له په ټولو برابر حقونو سره ژوند کوي. طالبانو مخکې له بشري حقونو د سرغړونو په باب پیدا ویرت کړی دی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو د حقونو رعایت ته ژمن دي. په ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې نجونو ته د منځنۍ او زده کړې اجازه ورکړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راوګرځولې. د هوا پیژندنې اداره وایي نن یکشنبه او سبا دوشنبه د افغانستان په زیاتو برخو کې د سختو بارانونو واورې اټکل شوی دی. د طالبان د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت او د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په خپل شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې په ځینو ولایتونو کې د سختو اورښتونو په نتیجه کې د درنو سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د دې درې په وینا په شمال کې له بدخشان نیولې تر فاریاب او د غزنی تر ځینو برخو، د غرس په ختیځ کې له نورستان نیولې تر خوست او پکتیکا د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. وړاندې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې له 45 تر 50 ملي متر پورې د باران او له 60 تر 80 سانتي متر پورې د واورې ورېدو اټکل هم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د لګو رښتون له کبله سږ کال د وچکالۍ په باب اندېښنې شته. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان پرون شنبه ویلي چې د اسرایلو په ګډون په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات پر لور د ګام اخیستو یوازینۍ لار د فلسطیني دولت ایجادول دي. کله چې د مونشن یا مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یو بحث پر مهال د شهزاده فیصل له اسرائیل سره د عربستان د اړیکو د عادي کولو په باب پوښتنه وشوه ویل چې عربستان د غزې په جګړه کې د اوربند غوښتنه کوي. فرحان زیاته کړه چې موږ پر اوربند او پر دې موضوع ډېر تمرکز کړی چې اسرائیل له غزې ووزي او موږ د غزې خلکو ته بشري مرستې برابرې کړو. سعودي عربستان په وار وار ویلي چې له اسرائیلو سره به تر هغې ډیپلوماتیکې اړیکې پیل نه کړي چې دغه هیواد خپلواک فلسطیني دولت په رسمیت نه وي پیژندلی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د فلسطیني دولت د ایجادولو پیشنهاد په کلک رد کړی دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالب اوریدل شي. نن د دوه په پلازمینه په بخنه سره د قطر په پلازمینه دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربا توپ د افغانستان په اړه باندې ناسته دوام لري. چې تر اوسه پورې په دغې ناسته کې پر کومو مسایلو خبرې شوې دي روسي جزئیات به یې درته درکړو. همدارنګه دا چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې خواړه یې په نړۍ کې مشهور دي، په ځانګړې توګه بولاني، خو دا چې بازار یې اوسمهال په کابل کې د نورو ولایتونو په ګډون څنګه دی په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. دا چې د دوهې ناسته نن جریان لري په دې اړه د هغو نجونو غږونه هم درسره شریکوو چې دوی غوښتنه کوي باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي.
اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژنید
چې ولې دوی دا غوښتنه کوي په دې اړه د تورستو جزئیات لرو. د کوچیانو ژوند ته هم تم کیږو.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصلې شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر اوبو نشته.
نور مطالعه به مشتملتیا هم وکړو.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتو پر افغانستان د ورسینې غونډه نن او سبا دوام کوي. اټکل کیږي چې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ګمارنه هم خبرې اترې وشي. تفصیل سنا کاکړنه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتو د دوحه د ورسینې غونډې لومړنی ورځ د افغانستان په اړه د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په سلام مشورو د تړونو دروازو تر شا پیل شوه. په دې غونډه کې د قطر د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 15-23 هیوادونو استازي ګډون کړی. د افغانستان د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې د مدني ټولنې د فعالانو په استازیتوب لطف الله نجفی زاده او د ښځو د حقونو د فعالانو په استازیتوب محبوبه سراج، میترا مهران او شاګل رضایی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. کته هم په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د دوحې په غونډه کې د دوی ګډون ګټور و نه بلل شو. د ملګرو ملتونو سیاسي او د سولې جوړونې چارو ډیپارټمنټ تېره ورځ د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دوحې په دوهمه ناسته کې بحثونه به د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په چوکاټ کې ترسره شي، کوم چې غړي هیوادونه هڅوي چې په هیواد کې د نړیوالې ښکېلتیا د زیاتولو په اړه غور وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون سنلیو غلوبه په دوحه کې د خپلواکې ارزونې او د هغې وړاندیزونو پورې اړوند بحث کې برخه واخلي. د دوحې په روانه غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي پر ګمارنه هم بحث وشي. هغه څه چې طالبان یې مخالف دي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپله اکس پاڼه لیکلي: که څه هم په دوحه کې د ځانګړو استازو په دوهمه غونډه کې ګډون نه کوم، خو هیله لرم چې دا د کلیدي اړخونو ترمنځ د معنی لرونکې او ټولګډونه خبرو اترو لامل شي چې پکې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه بحثونو ته لومړیتوب ورکړل شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هی دربار هم په خپله اکس پاڼه لیکلي: راتلونکې تګلاره باید د ښځو د حقونو په چارو کې د متخصص استازي ټاکل وي چې دنده یې له طالبانو سره تعامل نه، بلکې د طالبانو د سرغړونو په وړاندې د همغږي نړیوال غبرګون هڅول وي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سیاسي او قونسلي استازولۍ د دوحې د غونډې په اړه د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي: د افغانستان لپاره ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکنه به په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره د یوې اغېزمنې نړیوالې کړنلارې د یقیني کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ وي. په دې اعلامیې کې دغه شان راغلي: تمه کېږي په دوحې او راتلونکو نورو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ټولو سرغړونو او په ځانګړې توګه جنسیتي اپارتاید او د نجونو او ښځو له حقونو څخه د سیستماتیکو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره ځانګړي ترتیبات شامل وي. د دوحې په لومړنۍ غونډه کې چې د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب جوړه شوې وه، طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې چې طالبانو یې له امله انتقاد کړی و.
و موریده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه غونډه روانه ده چې سنا کاکړ په دې اړه روستي جزئیات راکړو. ورزو په دې اړه د هغو کسانو غوښتنې او پیغامونه هم اورو چې دوی د دغې غونډې د ګډونوالو نه درلودي.
نیوی افغان انجلی په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوال ټولنې ناس نه په دوه کې دا تقاضا کوم چې ترڅو اوسنی حاکمانو د خزو د حقوق نه تبیزامیز محدودیتونه نه لري کړي او خزو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنکی او یو همه شموله حکومت دوی من سرانه ولی اصلا ده طالبان حکومت پرسمیت ونه پیزنی بلنده که می گوختنه ده ده ناسه نه عدالت و آزادی ده او ده خوزو ده حقوق ته ده حیثیت اعاده ده
کچهره بیا هم دوی ده افغانستان پک لغگی گی لومنه ده افغان خوزو ده تعلیم پک لده وغگی گی یو زمین سازی ده وکی یو جور جاره ده وکی ده افغانستان لی حکومت سره سه ده خوزو لپاره ده تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری په اکل دی وغږیږي ځکه ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي چې بیکار دي او بیکاره سوي دي نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو چې په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دې حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګي کې اول نمره و ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځی ته تلو خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلی دي موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه موږ ته مساعد کړي.
نوې راغلي وو له پاکستان افغانستان ته پاکستان نه اوسړلو او دلته کار روزګار نشته. زموږ څه شی وکړو حیران پاتې وو کار روزګار به خسته ده نو فامیل والا هم ټول بېکاره دي. غریبي ډېره زیاته ده، اشتیاجي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوهې غونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي مرسته وکړي. کار روزگار نسته سی چی شی وکړو. د دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل سي، غریبانانو سره مرسته وسي.
و مورید د هغو کسانو پیغامونه چې د دوهې ناستې په اړه باندې چې نن او سبا به دوام وکړي او د افغانستان د مسایلو په اړه پکې خبرې کیږي او د دې احتمال شته ده چې د افغانستان لپاره د بل ځانګړي استازي د ټاکنې پر موضوع هم پکې خبرې اترې وشي. د هیوادوالو پیغامونه مو واورېده. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو او دا چې د افغاني خوړو له ډلې بولاني هغه خواړه دي چې ډېر خلک ورسره مینه لري، په مینه خوري او د دې ترڅنګ دغه خواړه په کورونو کې د جوړېدو سربیره په خرونو کې یا په بازارونو کې هم په اسانه د لاسرسي وړ دي. خو دا چې کوم کسان بولاني خرڅوي اوس له کومو ستونزو سره مخ دي ورزو په دې راپور کې جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان نوموتي خواړه پیرکی د ټیسټ اټلس ویبپاڼې کې د نړۍ د سلو غوره خوړو په نوملړ کې دا ځلې یولسم ځای خپل کړی. په افغانستان کې یو شمېر پیرکی پلورونکي وایي چې د خلکو د مالي وضعیت د خرابوالي له امله اوس پیرکی پخوانی بازار نه لري. دوی وایي چې پخوا د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و او ډېر خرڅېدل. د دوی په خبره پیرودونکي ډیر محصلین او یو شمېر هغه کسان دي چې بازار ته د پیرلو لپاره ځي. د کابل په میرویس میدان سیمه کې د پیرکیو یو پلورونکي دانش آزادی رادیو ته وویل
قدرې که سابق می گرفتن او خرید بولانی زیاد بودم.
موږ ته پخوا په شان اوس ډیر پیرودونکي نه لرو. ښوونځي تړلي دي. پخوا به خلکو د ښوونځیو مخکې پیرکی اخیستم. اوس د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خرڅلاو کم شوی دی، څوک دومره پیرکی نه اخلي.
رخصت از دغه وضعیت اقتصادي مردم هم خوب نه ایست، به مخاطر فروشات از را کم شده و قدر کسی نمیگره.
د مزار شریف ښار اوسیدونکې نجیبه چې د نورو خوړو ترڅنګ د دغه ښار د ښځو په باغ کې پیرکی پلوري هم وایي چې ګټوټه یې کمه شوې ده.
نظر به یک سال پیش مشتری ها کم
تیر کل زخه پیرودون که کم دی کشته نو غواری چه شکل 500 افغانه او پیرکی لنه سو افغانه و هم ارزانه ور کرو. مو گویو چه غواری او ده ارزانه ندی او زم هر چه په کیلو اخلم.
چرا کم کنیم ما وسته و نزی نیست که با بوجی بگیریم، ما با کیلو میگیریم.
نجیبا وایي چې د پیرکیو په پلورلو سره نشي کولای چې 4,500 افغانۍ د کور کرایه او د خپلې کورنۍ نور لګښتونه پوره کړي. په همدې حال کې یو شمیر افغانان خوښ دي چې پیرکي د ټیسټ اطلس په ویبپاڼه کې یو ځل بیا د نړۍ په 100 غوره خوړو نوملړ کې شامل شوي او وایي چې که څه هم دوی له بهر څخه د پیرکیو د پیرودلو توان نه لري، خو دا خوندور خواړه په خپل کور کې پخوي. د کابل اوسیدونکې ماریا وایي
پیرکی چې موږ پخوو مثلا یو درې څلور نفره مجلسي هم مجلس هم کوي، درې څلور نفره یوځای کېږي چې یوې ډکوي، یوې سره کوي، یو یې پخوي، یو یې جوړوي. په همدې ترتیب سره موږ هغه سره پیرکو سره تورین جوړوو. ډېری خلک تروي، ډېری خلک مستې داشانه ورسره استفاده کېږي. په دې ترتیب د مخلوم ډېر زیات خوښېږي.
د ټیسټ اټلس ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي، په دې وروستیو کې د نړۍ د 100 غوره خوړو نوملړ اعلان کړی او د افغانستان پیرکي په دغه لیست کې 11 ځای ګټلی دی. د ویبپاڼې نه دی ویلي چې دغه لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کیږي، خو وړاندې یې ورته کړنو کې اعلان کړی و چې دغه لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیول شي، د زرګونه اصلي کارکوونکو د نظریاتو پر بنسټ چمتو کیږي. د 2023 کال د ټیسټ اټلس ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د 100 دودیزو خوندورو خوړو په منځ کې ډېر سم ځای خپل کړی و. پیرکي د افغانستان یو له مشهورو او خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان یې ډېر خوښوي، په ځانګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی مړینې ګڼ روسانو ته ټکان ورکړی دی. لکه چې هغه د روسیې په یو زندان کې سا ورکړه، په لسګونو کسانو یې په یاد د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې منځ کې په بېلابېلو ښارونو کې په لسګونو کسان د پولیسو لخوا ونیول شو او په لنډمهاله توګه زندان شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د بشری حقوقو یو پیژندل سوی ډله وی په روسیا کې څباندې 400 کسان چې د کرملین مرسیوي سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ته د درناوي او دعا په نیت راټول سیو نیول سوی دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته خبر لمخې د روسیې په یو زندان کې د 24 کلن ناوالنی ناڅاپي مړینه د ډیرو روسانو لپاره یو سخت گزار و چې خپلې هیلې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د راتلونکو برخلیک په باب په دې سرسخت منتقد پوری غوټه کړې وي. تیره جمعه او شنبه په سرګونو کسان چې د ګولو ګېډۍ او شامې ورسره وي، د ځپونکو اقداماتو د قربانیانو په محلونو کې ناوالنی ته د درناوي او دعا مراتب پر ځای کړل. د OVD-info په نوم د بشري حقوقو ډلې د معلوماتو لمخې تر پرون ماښام 401 کسان د روسیې په څباندې لسو شارونو کې د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د دې ډلې په وینا له دې جملې څباندې 200 کسان د روسیې په دویم لوی ښار سینټ پیټرزبرګ کې نیول سوي. د ناوالنی د کورنۍ غړو او هغه ته نږدې کسانو د روسیې په یوه زندان کې د هغه مړینه پرون شنبه تایید کړه. د دوی په وینا ناوالنی تیره جمعه د قدم وهلو پر مهال بې سده سو او وروسته معلومه سوه چې هغه سا ورکړې ده. د کرملین دغه منتقد د هغو تورونو له کبله چې ویل کېږي تر ډېره سیاسي انګیزه لري نیول سوی او زنداني سوی و. په سینټ پیټرزبرګ کې محکمو تیره جمعه د نیول سوو کسانو له ډلې د 24 تنو ته امر کړی چې له یوې تر شپږو ورځو پورې په جیل کې وي. د محکمو چارواکو د شنبه ناوخته وویل 9 نور کسان جریمه سوي دي. د OVD-info په نوم د بشري حقوقو ډلې په وینا په مسکو کې لږ تر لږه شپږو کسانو ته امر سوی چې 15 ورځې په زندان کې تیرې کړي. دغه ډله وایي یو کس په جنوبي ښار کراسنودر او 2 نور په بریانس کې بندیان سوي. ناوالنی په داسې حال کې مړ سوی چې ټاکل سوی په روسیا کې را روانه میاشت د ولسمشري ټاکنې وسي او تر ډېره اټکل کېږي چې ولادیمیر پوتین به د نورو شپږو کلونو لپاره پر قدرت پاتې سي. د شنبه په ورځ هم د الکسی ناوالنی د مړینې علت نو پټاګه سوی او دا هم معلومه نه ده چې روسی چارواکي به د ناوالنی مړی د هغه کورنۍ ته وسپاري کنه. د ناوالنی ډلې د شنبه په ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري. دغه ډلې پر چارواکو تور ولګوه چې په لوی لاس یې د ناوالني د مړي سپارل ځنډولې دي. ناوالني د 2021 کال د جنوري پر 18 د مسکو په هوایي ډګر کې له جرمني تر ستنېدو وروسته ونیول سو او هغه په جرمني کې د مسمومېدو له کبله تداوي کېده. کرملین د هغه په مسمومېدو کې خپل دخالات رد کړي وو. ناوالني په هغه وخت کې له هېواده بهر د مشروطي ازادۍ له شرایطو د سرغړونې له کبله په 2.5 کاله باندې محکوم شوی وو. د روسیې د حکومت دغه منتقد د 2022 کال په مارچ میاشت کې د سپکاوي او درغلي په تور په 9 کلونو باندې محکوم شو چې د هغه ملاتړي وي. دا تورونه سیاسي انګیزه لري. وروسته د روسیې محلي چارواکو د ناوالني د اداري فساد ضد بنسټ او شبکه یو افراطي سازمان اعلان کړ او د ناوالني تر نیول کېدو وروسته د هغو فعالیت بند کړ. د تیر 2023 کال په اگست میاشت کې یوې محکمې د ناوالني د بند موده 900 کلونو ته وغځوله او ناوالني هغه زندان ته ولېږي چې امنیتي تدابیر یې سخت دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي رواني سختي او ګواښونکي وچکالۍ یې د ژوند د نورو برخو تر څنګ رمې او څاروي هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دې ځای پر ځای د کوچیانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغو انسانانو او مالونو ورڅخه ګټه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر ډېره د ګرځنده کوچیانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغوی له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسیدونکي ګټه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا دیش کلن شایسته خان کوچای د غزنی قرباغ ولسوالۍ په باغ یا تر دشته کې د سلګونو پسونو رمه پیایي. دی وایي دلته چې سترګې کار کوي هیڅ لور ته اوبه نشته چې رمه په اوبو کړي، نو له امله یې رمه هره میاشت څه ناڅه تلفات ویني. دای زیاتوی د اوبو له نشتوالي پر مو او څارویو د اوبو تر څنګ د هغې د مالونو په خوراک هم سخت اغیزه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګرځنده کوچیان وایي رواني سختي او ګواښونکې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ مالونه هم له سخت ګواښ سره مخ کړي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد کوچی چې ولسي تخلص کوي د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
موږ رمې خوڅک ټولې فیصله شوې مړې شوې هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر؟ اوبو نشته، واښه نشته، هېڅ شی نشته. موږ د ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. بېله خدایه هېڅ تمه بل چانسه نه لرو. پخوا خو به بداله خصو چې په دغه کې په زراعت کې په دغو کې واښه وو، اوس هېڅ شی هم نشته.
په افغانستان کې تر ډېره د ګرځنده کوچیانو له رمو او څارویو څخه د غوښې تر څنګ د هغې له تولیداتو حکومتونه او ځایي اوسېدونکي ګټه پورته تکوی. فرید الله کوچی بیا په غزنی کې یو بل کوچای دی. دی وایي د کوچانو مالونه او رمې تر ډېره د ورښتونو په اوبو اوبو کېږي چې هغه اوس نسته، نو له امله یې کوچان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. رواني وچکالۍ سخت ځپلې دي.
خو بدبختانه سږ هغسې کال ده چې مثلا په غزنی او ازرجاتو کې بارانونه او ورښت کم ده، نو د موږ مالونه له زیاتو ستونزو سره مخ دي. لومړی ستونزه کباران یا واور یا شی ونیسی، نو واښه نه پیدا کیږي، واښه کم پیدا کیږي.
د غزنی تر څنګ د هیواد ګڼ کوچان په دې باور دي چې که کال آباد نه وي، نو د کوچانو اقتصاد هم ورسره خرابېږي. عبدالمالک کوچی وایي رواني وچکالۍ د کوچانو په ژوند او اقتصاد بد اغېزه کړې، باید پاملرنه ورته وسي.
وچکالی سی ده، خصوصا دا چې د کوچیانو زیاتره شغل او کسب سی ده مالداری ده. دا مالداری چې ده دا معمولا دی د بیابان په دښتو باندې خپل پسونه څروي، او دا چې کله وچکالی نو طبیعي ده چې کال آباد نه وي، نو د کوچیانو مالداری له ستونزو سره مخ کیږي. په کوچیانو په ژوند باندې وچکالی ډیر تاثیر غورځولی ده، خصوصا په حیواناتو باندې.
په غزنی کې ګڼ کوچان وایي د طالبانو حکومت ځای پر ځای د کوچانو لپاره د اوبو بندونه جوړ کړي چې د هغې انسانان او مالونه ورڅخه ګټه پورته کړي. دی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تقویې لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنیا او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو ژمنه کوي. خو تر څنګ د روانې فبروري میاشتې په 14مه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او برېښنا وزارت په هیواد کې د اوبو او برېښنا په برخه کې پانګونې ته د هندي پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکړی و. د یاد وزارت مسؤلینو ویلي وو یو شمېر هندي پانګوالو د یاد وزارت له مرستیال سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د اوبویزو پروژو د پلي کېدو په برخه کې پانګونه وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس په افغانستان په جنوب کې اوروزګان ولایت ته ورشو. په اوروزګان کې د زده کړو سره د مینې لپاره یو مور خپل معلول زوی هر ورځ ښوونځي ته پښاوړي. د اوروزګان ولایت مرکز په اترین کوټ کې یو مور چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې د هر ورځ خپل دغه یوازینی لس کلن زوی چې معلولیت هم لري په شا ښوونځي ته وړي. دغه لس کلن معلول محمد کریم چې پلار یې وژل شوی او یوه خور لري وایي چې ښوونځي ته ځکه غواړي لاړ شي چې د ده هیله ده چې په راتلونکي کې ډاکټر شي. تفصیل نور لسیمې په دې راپور کې اورو.
زه د دې په ډوډۍ څیارم وروره دی چې د باندې یو څه کیندلې ما ته وایي چپلی را واخه ما ته کالي را.
لا دردونو او فریاد څخه ډکې دا خبرې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې شي. د یوې کونډې اوروزګانۍ مور دی چې د خپل یوازنی زوی د ښه راتلونکي لپاره خپل ژوند وقف کړی دی. دا کونډه مور له زده کړو سره د لیونۍ مینې په پار هر ورځ خپل یوازنی زوی لس کلن محمد کریم چې معلول دی ښوونځي ته په شا وړي. نوریا وایي ځکه هر ورځ خپل زوی ښوونځي ته په شا باندې وړي او راوړي تر څو هغه ډاکټر سي او په راتلونکي کې خپلې ټولنې او کورنۍ ته خدمت وکړي.
دا غلط څه دی؟ دا د مسافر دی، دا په شپږم سیم کې دی چې دا د سیمو وخت راغلی دی چې ما د سړک په پشاره وستلې دي. په پشاره مې د سړک کې کړې دي چې په ګاډي کې راوستلې یم. په پشاره په شاکړې دي په هیڅ شبالا نه سمړای، په هیڅ کې نه سمړلې. زه غواړم چې د سیمو ډاکټر جوړ شي. زه په دا وساسم دا د دلاسه به شخص سره یم. دوغونی پزیری ته مرور زده دوغونی پزیری ته چې دای د باندې وځي لازم دریو څلور واره ته ورځم. ته ګورم چې کښنیانو په ډبرو نه وښلې دی. یاله تر اتوار سړی نه وښلې نه زبي شته د سره په خواري هم دی سره سړی ما چې ارزای زده د سره دا غره.
د لسکلن محمد کریم دواړي په شپل چسوي او پلاری شاو خوش پښ کال وړاندې د تیری شل کلنې جګړې پر مهال وجلسوي. دی اوس مهال د خپلې مور او یوې کوچنۍ خور سره ژوند کوي. نوموړی وایي هیله یې دا ده چې ډاکټر سي.
زه په دغه مکتب وایم چې زما مور زما قربان زما ټوله قربان زما سره خوشحاله شي چې زه په راتلونکي کې ډاکټر شم. زه غواړم چې ما ته څوک بس کاله چې زه په خواري مکتب ته ځم. مور مې مریضه ده، د دوا روپۍ غواړي، هر شی غواړي. د کور
پریا وایی محمد کریم ترګنو ډاکټرانو وړي خو وایي هغوی ورته ویلي چې په افغانستان کې د دې ماشوم درملنې ناشونې ده خو د افغانستان بهر شونې ده. د دې کلي مشر محمد رحیم وایي محمد کریم او مور یې له زده کړو سره زیاته مینه لري خو وایي اقتصادي وضعیت یې زیات خراب دی.
یا دا زموږ د کلي دی، ډېر مسکین دی، یکم دی. یوه مور یې د بل شی نه لري، پر دغه حال باندې مکتب تم ځي، خوراکۍ ټوک ټوک دی، در بدره دی. وادي بدا پر دنیا شي مرسته چانه د وسره کپر ده البنده مکتب ته روان د شپور سیم پشپژم سیم مکتب کې دی او ډیر به شاره دی وادي بدا له خورکې یو مور لږ بل څوک نه لري وادي بدا مو د به شاره پر ده البنده مکتب تنځي
خو په ټوله کې د نری غشتنه داده چې د زید درملنې په برخه کې دی ورسره مرسته وسی ترڅو د دې خوب پرشتیا بدل سي او یو اوراد خپل زی په سپینه چپانه کې وویني.
دوی مینیمای تراورس